افغانستان مسدود شده است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب مجله خبری بامدادی به پایان میرسد. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیات مننه کوم قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر د هیواد په ځینو سیمو کې د واورو د ښویېدو خبرداری ورکوي، او د ناټو عمومي منشي له ایران څخه غوښتي دي چې له پارونو او تشدد څخه لاس واخلي. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. او د هم د خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر د پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې د پیښې په اړه د څیړنو امر کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی وژنه په افغانستان او سیمه کې فرقه ای تشدد زیاتولی شي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د امریکا او ایران په روان کړکیچ کې له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د پخوانی جهادي قومندان او قومي مشر عبدالستار غوربندي د وژنې په اړه د څیړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی او سپارښتنه یې کړې چې د خپلو څیړنو پایلې د ژر تر ژره جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. ارګ وایي ښاغلي غنی دا خبره پرون ماښام د غوربندي د کورنۍ له غړو او د کودامن، پروان، کاپیسا او پنجشیر له مشرانو او مخورو سره په کتنه کې وکړه. غوربندي ورمش په د کابل په خیرخانی سیمه کې لخپلو 15 ملګرو سره وژل شو. نوموړي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساس ټیم ملاتړ کړی و. د دولت ساس ټیم لومړی مرسیال امرالله سالی ویلي دي چې غوربندي د ملي امنیت یوې څانګې د یوې پیچلې دسیسې او تیرویستونکو اطلاعاتو په پایله کې وژلی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د ملي اردو چارواکي وایي چې د بلخ ولایت په ناامنو ولسوالیو کې د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درانه مرګ ژوبله اړولې. د شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې هلته له دیرشو په زیاتو وژل شویو وسلوالو کې د طالبانو یو مهم قومندان هم شامل دی. حبیب الله مشهور په خنجر چې د طالبانو مهم قومندان و وژل شوی، نوموړی یو له هغو کسانو څخه و چې د بلخ ولایت په ډیرو ولسوالیو لکه دولت آباد، زارې، چاربولک او کشنده کې اخلاص لاس درلود او پراخ فعالیتونه یې کول. د ښاغلي رضایی په وینا د عملیات 15 ورځې مخکې پیل شول او پرون پای ته ورسېدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی وژنه د افغانستان په ګډون په سیمه کې فرقه ای تشدد زیاتولی شي. ایران د خپل دې جنرال د قتل د غچ اخیستو خبرداری ورکړی. قریشی پرون د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې وویل دای باور لري چې دا پیښه به د افغانستان د سولې پر بهیر ناوړه اغیز وکړي. دا په تسهیل کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې درې اونۍ مخکې په موقت ډول وځنډېدلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ور مورز ازادۍ راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی د قطر پلازمینې دوحې ته ورغلی، خو دواړو خواوو په رسمي توګه د خبرو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د امریکا او ایران په اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې. سرمنشي ګوتیرش پرون په نیویارک کې د خبرو پر مهال اوسنی وضعیت خطرناک وباله. زما پیغام ساده او روښانه دی، د ترنګلتیا زیاتول بند کړئ، له زغم څخه کار واخلئ، ډیالوګ بیرته شروع کړئ او نړیواله همکاري له سره پیل کړئ. ګوتیرش زیاته کړه چې د کړکیچ درنه بیه عادي وګړي پرې کوي. له دې مخکې د نړۍ نورو مشرانو هم ورته غوښتنه کړې وه. په بغداد کې د امریکایي ځواکونو لخوا د ایراني جنرال قاسم سلیمانی وژل کېدل د تهران او واشنگټن ترمنځ اړیکې کړکیچن کړی دی. سلیمانی د سپاهی پاسداران انقلاب د قدس ځواک قومندان و چې د جمعې ورځې په سهار د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د یو بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. په لیبیا کې د یاغیانو ځواکونه وایي چې دوی د سرت ښار نیولی دی. له دې مخکې رسنیو د دې ستراتیژیک بندري ښار پر لور د یاغي ځواکونه د چټک پرمختګ راپور ورکړی و. د لیبیا د ملي تړون حکومت چې ملګرو ملتونه یې ملاتړ کوي تر اوسه د یاغیانو د دوشنبې ورځې پر دې اعلان تبصره نه ده کړې. یاغیان په لیبیا کې د سرت ښار د نیولو ادعا په داسې حال کې کوي چې د دې هیواد په ختیځ کې جنرال خلیفه هفتر ته وفادارو ځواکونو د ترابلس د نیولو لپاره پراخه جګړه پیل کړې ده. د لیبیا په مرکز ترابلس کې د ملي تړون حکومت واکمن دی. د سرت ښار وروسته له هغې چې په 2016 کال کې داعش ډلې وسلوال ترې وایستل شول، د مرکزی حکومت ته د وفادارو ځواکونو په ولکه کې و. لیبیا له 2011 کال راهیسې چې د دې هیواد د اوږدې مودې واکمن معمر القذافي لواکه لری شو د تراو تریخوالی او کورنی اخوډاب شاهده ده. د مهال د شمالي افریقا په دې هیواد کې دوه رقیبې ادارې واکمنې دي چې یوه په ترابلس کې د ملګرو ملتونو ملاتړ کوونکی حکومت او بله اداره هم په ختیځ ښار توبروک کې د خلیفه هفتر په مشرۍ د یاغي جنرال په ولکه کې ده. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر د افغانستان په ځینو سیمو کې د واورو د ښویېدو خبرداری ورکوي. نجیب اقا فهیم تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل موټر چلوونکي باید پر لارو د تګ راتګ پر مهال پر ژمنیو وسایلو ځانونه سنبال کړي. نوموړي همداراز زیاته کړه چې د سختې واورې او طوفان له کبله د څو ولایتونو د کلیو او بانډو فرعي لارې له څو ورځو راهیسې بندې دي. د موضوع په اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د دایکندي د ولایتي شورا رئیس هاشم رستمیان وایي د دې ولایت ډېرې لارې د پنجشنبې د ورځې راهیسې تړلې. نوموړي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل د لومړنیو موادو کمی او د روغتیایي کارکوونکو نشتوالی په کلیو او بانډو کې د خلکو جدي ستونزې دي. د نوموړي په وینا که حکومت پر وخت لارو د پرانیستو لپاره اقدام ونه کړي د اوسنیو ستونزو لمن به تر دې هم پراخه شي. شیما رستمیان وایي واړه کلي حتی له ولسوالیو سره تړلي نه دي. دا خو ښار نه دی، عجیب و غریبي درې او له پیچومو ډکې لارې شته. خلک په تنګ دي. له بده مرغه چې حکومت یوازې کوتلونه په پام کې نیولي، ان تر کوناغ کوتل پورې د ولسوالۍ لارې ته پام نه دی شوی چې دوه ورځې تړلې وه. پرون یې یوه حامله میرمن تر عمومي سړک پر اوږو انتقال کړه. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب اقا فهیم مني چې وروستیو واورو تر ډېره په لرې غرنیو کلو او بانډو کې خلکو ته ستونزې جوړې کړې. ښاغلی فهیم تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل د تړلو لارو پرانیستل به له نن یعنې سې شنبې څخه بیرته پیل شي.
در غور و دایکندی و بامیان
خغلی فهیم وای په غور، بامیان او دایکندی کې د سینیو لري پرتو سیمو لاري تړلې. د سې شنبه، چهار شنبه او پنځ شنبه په ورځو د افغانستان په ګڼو سیمو کې د صافي هوا اټکل شوی دی او د عملیاتي ډلو لپاره چې د لارو د پرانیستو لپاره ګمارل شوی یو ښه فرصت دی چې خپل کار پیل کړي. سو په لري پرتو سیمو کې د لارو موانع لري کړي او لارې پرانیستي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر همدارنګه زیاته کړه چې تر اوسه پورې د واورې د ورېدو له کبله د لویو واورو ښویېدنو په څیر د داسې لویو پیښو رپورټونه نه دي ورکړل شوي چې مرګ ژوبله یې اړولې وي. خو ښاغلی فهیم ټینګار وکړ چې باید له احتیاط کار واخیستل شي، ځکه په وینا یې سالنګ او همدارنګه د بدخشان پر لارو په راتلونکو ورځو کې د واورو د لویو راشو واورې ښویېدنې خطر شته.
د شهرای سالنګ خطر برفکوچ
دی. وای د سالنګ پر لوی لار او د بدخشان ولایت په ځینو برخو کې د واورو د خویدو خطر شته. موټر باید په دې لارو د تګ راتک پر مهال په ژمنۍ وسایلو سنبال وي. خلک دې له ټولنیزو شبکو او رسنیو څخه د لارو د وضعیت په اړه معلومات او اطلاعات او تجدیدي پاملرنه وکړي. خاغلی فهیم وویل عمومي لارې چې پلازمینه کابل د افغانستان له نورو برخو سره تړي په عمومي توګه پرانیستې دي. د ژمي په سړه هوا کې اړو کسانو ته په وخت لومړنۍ مرستې نه رسېدل هغه انتقاد دی چې په تېرو کلونو کې هم د حکومت پر مسؤولو ادارو شوی. خو طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر وایي سږ کال د ژمي تر رسېدو مخکې د ولایتونو مرکزونو ته لازمې مرستې رسول شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا روان میلادي کال په افغانستان کې د بېوزلو کورنیو لپاره سخت کال اټکل کړی. د دې ادارې په یو تازه رپورټ کې ویل شوي په افغانستان کې سږ کال نږدې 9.5 میلیونه وګړي د جګړو او طبیعي پیښو له کبله بیړنیو مرستو ته اړ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې ملالی بشیر چمتو کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د امریکا د سفیر جان بس د ماموریت پای ته رسیدو په اړه لیکلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل سفیر بس په افغانستان کې د خپل 2 کلن ماموریت له پای ته رسیدو سره سم له دې هیواد ځي. د نیویورک ټایمز په لیکنه جان بس په داسې حال کې خپل هیواد ته روان سو چې امریکا یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅه کوي. هغه موافقه چې په نتیجه کې به یې ښایي امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي او په بدل کې به یې د طالبانو تاوتریخوالی کمسی. ورځپاڼې لیکلي چې دواړو لورو تیره میاشت په خبرو کې موقت اوربند ته نږدې سوي وو او له دې سره چې طالبانو دا خبر رد کړ تر اوسه معلومه نه ده چې ولې دا اعلان له پامه وغورځول سو. نیویورک ټایمز لیکلي چې راس ویلسن به د امریکا د سفارت د سرپرست په توګه کابل ته روان سي او هلته به د امریکا د نوي سفیر تر معرفي کېدو پورې دنده پر مخ یوسي. د دی هیل خپرونې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. افغانستان موږ ته د ایران په اړه 15 درسونه راښيي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې د ایراني لوړپوړي نظامي چارواکي تر وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په منځني ختیځ کې 3.5 زره اضافي سرتیري ګماري. د خلکو بحثونه باید د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي پر راپورونو راوڅرخي. مقاله د هغو 5 مواردو سپارښتنه کوي چې باید د افغانستان له جګړې ټول درس واخلي او د مقالې په لومړۍ برخه کې راغلي چې اسامه بن لادن اصلي ګټونکی دی. مقاله د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي یاسیګار د راپور له قوله لیکي چې وایي د سپینې ماڼۍ پخوانی کارکوونکي په 2015 کال کې ویلي وروسته له هغه چې اسامه بن لادن ووژل سو شایي په خپل قبر کې یې پر دې خبره ډېر خندلی وي چې امریکا په افغانستان کې څومره ډېرې پیسې ولګولې. همداراز په 2015 کال کې د بن لادن له زوی عمر سره د رولینګ سټون مجلې مرکې ته هم اشاره سوې ده. په دې مرکه کې د مقالې په وینا عمر بن لادن ویلي چې پلار یې غوښتل امریکا افغانستان ته ولاړ سي او هلته دومره پیسې خرڅ کړي چې اقتصادي سقوط وکړي. مقاله د دوهم مورد یادونه کوي چې امریکایان نه پوهېدل ولې ځواکونه افغانستان ته ځي. د هیل په دریم مورد کې لیکلي اوس وخت را رسېدلی چې امریکا په افغانستان کې دولت جوړونه بنده کړي. په مقاله کې راغلي دي چې په افغانستان کې تر 2005 کال اداري فساد دومره ډېر سوی و چې پخوانی امریکایي سفیر راین کراکر ویلي و چې مخنیوی ناممکن ښکاري. مقاله د واشنگتن پوسټ یو راپور ته اشاره کوي چې امریکا د مرستو د ادارې یا یو اس ایډ د یو چارواکي له قوله ویلي د افغانستان په یو کوچنی ولسوالۍ کې چې خټین کورونه درلودل هر ورځ د 2 میلیونه ډالرو د ویشلو هڅه کېده. د مقالې په لیکنه څلورم ټکی دا یاد سوی چې تاریخ بېرته راڅرخي او مقاله په 5م ټکی پای ته رسیږي چې وایي وخت را رسېدلی دا لیونتوب د تل لپاره پای ته ورسیږي. په افغانستان کې امریکا 2 تریلیونه ډالر مصرف کړي دي.
قدر منوری دن کو شیبه وروسته دی ازادی رادیو مجله اونیز پروگرام پیلیگی خو له هغه مخکې د دې خبرونه وروسته راپور د ناتو عمومي منشي اینس ستولتنبرګ ایران ته خبرداري ورکړی چې له نور تشدد او پراونو لاس واخلي. نوموړی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د امریکایي ځواکونو لخوا په بغداد کې د ایران د قدس ځواک د مشر وژنې په منځني ختیځ کې ترینګلتیا زیاته کړې ده. د موضوع تفصیل اجمل انت اوروي.
د دوشنبه په ورځ د ناټو شورا په بیړنۍ جوړه شوې غونډه کې د ناټو سرمنشي په وینا د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو چارواکو د ناټو غړو ته په بغداد هوایي ډګر کې د ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وشلو تر شا انګیزه بیان کړه، خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې د ډرون هغه برید چې پکې د قدس واک د مشر قاسم سلیمانی په شمول لس کسان ووژل شول د امریکا پریکړه وه، خو زیاته یې کړه چې د ناټو نورو غړو هم په منځني ختیځ کې د ایران د بې ثباته کوونکو فعالیتونو په اړه له اوږدې مودې راهیسې خپلې اندېښنې تکرار کړي. یان ستولتنبرګ وایي دا د امریکا پریکړه وه، دا پریکړه د ناټو او یا هم د ترهګرۍ ضد نړیوال ائتلاف پریکړه نه وه، خو د ناټو ټول متحدان په سیمه کې د ایران د بې ثباته کوونکو فعالیتونو په اړه اندېښمن دي. ایران د بېلابېلو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او د هغه وروستیو بریدونو په اړه ډېر اندېښمن وو چې موږ یې په سعودي عربستان کې د انرژۍ پر ملکي تاسیساتو شاهدان او یا په عراق کې د نړیوال ائتلاف پر هغو واړو بریدونو چې موږ ته په عراق او سوریه کې د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره مهم دي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې ټولو متحدانو پر زغم او د ترنګلتیا په کمولو ټینګار وکړ. د نوموړي په وینا یو نوی کړکیچ به د هیچا په ګټه نه وینو، ایران باید له نور تاوتریخوالي او یا پارونکو اقداماتو څخه ډډه وکړي. قاسم سلیمانی چې د ایران ډیره مشهوره څیره او په منځني ختیځ کې د ایران د متحدانو او د دې هیواد د نیابتي جنګیالیو سره د تهران د تړاو مهمه وسیله وه، ایران یې د قتل د غچ اخیستو ژمنه کړې. په مقابل کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي که چیرې په امریکایي اهدافو برید وشي بیرته به یې سخت ځواب ورکړي. اخوا د اروپایي کمیسون مشري اورسولا وندرلین ویلي اروپایي ټولنه له ټولو لورو سره د ترنګلتیا د کمولو لپاره خبرې کوي، د زغم غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې له ماتې وروسته لاسته راوړنې باید وساتل شي. د جمعې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران بروکسل ته ورغوښتل شوي او په دې غیر عادي غونډه کې به د ایران سره د نړیوالو قوتونو د هغه اتومي تړون په اړه هم خبرې وشي چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی. ایران د یک شنبه په ورځ وویل چې نور دې تړون ته وفادار نه پاتې کیږي. امریکا لا دمخه له ایران سره له دې اتومي تړون وتلی. بلخوا د عراق پارلمان د یک شنبه په ورځ هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي. ولسمشر ټرمپ چې په الوتکه کې خبریالانو سره خبرې کولې ویلي که چیرې امریکایي ځواکونه اړ شي چې له عراق ووځي، دوی به پر عراق داسې بندیزونه ولګوي چې د ټرمپ په وینا د مخه تر دې به یې نه وي لیدلی. د دوشنبه په ورځ په بغداد کې د چین له سفیر سره لیدنه کې عراقي صدراعظم عادل عبدالمهدي وویل موږ دا نه منو چې عراق دې د زور ازمایي ډګر شي. عبدالمهدي همدارنګه د امریکا له سفیر سره هم خبرې کړي او هغه ته یې ویلي چې عراق او امریکا باید په ګډه د عراق د پارلمان د پریکړې د عملي کولو لپاره کار وکړي. امریکا دا مهال په عراق کې تر 5000 زیات سرتیري لري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیو مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د خان قرباغي د هنرمند کورنۍ په اړه راپور برابر کړم.
مازد قرباغي د خان قرباغي زوی کله زوینم نو بالکل ماته د غلام حضرت قرباغي غږ د خپل پلار خان قرباغي غوندې ښکاریږي.
په هنر جاج کې له کالم لیکوال شهرت ننګیال سره د کالم لیکنې په اصولو خبرې کوو.
توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن داغونه پراخه ده، ادبي کالمونه هم شته، سیاسي کالمونه هم شته.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه هیر واوري.
د سپین څادر پر پیڅکه یې سترګې وموښلې، تر بخاري شاوخوا تاو سو، پوه نه سو چې لوګی له کوم ځای وځي.
او په ورېښمین خیال کې به د اظهار خوشحال په غږ یو ډکلمه شوی نظم واوري.
شورا وکی ګوت اکدما، شورا لری رانا لارشا، شورا لری رانا لارشا، شورا تام زړو بکړ، شورا ما یوازې پریک ده، شورا ای شورا.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیر اونۍ د جدي اومه د سینما نړیواله ورځ وه. که څه هم په نړۍ کې سینما یو اوږد تاریخ لري، افغانستان ته هم سینمایي پروجیکټور د شاهانو په وخت کې افغانستان ته راغی، خو بیا هم په دې اړه بیلابیل نظرونه شته. یو نظر دا دی چې د لومړي ځل لپاره سینمایي پروجیکټور د برتانوي هند له لوري امیر حبیب الله خان ته په 1915 کال کې ورکړل شو. دویم نظر بیا دا دی چې غازی امان الله خان د لومړي ځل لپاره سینمایي پروجیکټور افغانستان ته راوړ او د پغمان په سینما کې فلم پرې وکړ. په لومړیو کې به سینما کې یوازې د دولت د کارونو او لاسته راوړنو فلمونه کتل کېدل، او داسې ویل کېږي چې وروسته بیا یو شمېر روحانیونو په سینما بندیز ولګاوه. غازی چې کله تبعید شو او له جنګونو وروسته حبیب الله کلکاني ووژل شو، په 1912 کال کې نادرشاه واک ته ورسید، سینما یې بیا ورغوله او دغه برخه کاملا پرمختګ وکړ. ځینې هندي فلمونه به پر خلکو کتل، مګر بیا هم سینما ته هر چا لاسرسی نه لاره. په لومړي ځل چې په افغانستان کې خپل افغاني فلم خپور شو، د ظاهر شاه د واکمنۍ مهال و. دا فلم چې عشق و دوستی نومېد، په 1925 کال جوړ شوی او په سینما خپور شوی و. د وروسته د سټیج ډرامو او تیاتر کارکونکو ورو ورو سینما ته مخه کړه او په دغه برخه کې کار پیل کړ. د داود خان د واکمنۍ پر مهال ګڼې سینماګانې رامنځته شوې. د سینما په برخه کې رسمي او غیر رسمي زده کړې هم پیل شوې. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د سینما په برخه کې رسمي زده کړې ورکول کېدې او هم د سینما د لیدو چانس هر افغان ترلاسه کړ. د نور محمد ترکی له دوران نیولې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پوری ګڼ فلمونه او سیریالونه جوړ شول. په لویو ولایتو کې خبرونه پیل کړي او ګڼو خلکو تلویزیون ته هم لاسرسی پیدا کړ. په لویو ولایتونو کې یو شمېر سینماګانې جوړ شوې. له کورنیو جګړو نیولې بیا د طالبانو تر واکمنۍ پوری سینمایي چارې په افغانستان کې په ټپه ودرېدي. وخت نا وخت افغاني سینمایي هنرمندانو له هواده بهر هم د سینما لپاره ځینې فلمونه جوړول، خو د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دوره کې دغه چاره بیا پیل شوه او په سلګونو فلمونه او ډرامې د سینما لپاره جوړې شوې. د سینما د فرهنګ د غوړېدا په هیله نننۍ خبرونه پیلو او په پیل کې راپور ته تمکیږو چې زموږ همکار خاطر پردیس د افغاني سینما د اوسنی وضعیت په اړه برابر کړه.
افغانستان کې د سینماګانو سوړ بازار. د کابل ښار د پارک سینما مخه د ماسپخین 2 بجې سینما ته د تک د دویم ټایم پیل، خو څوک د فلم لیدو ته نه دی راغلي. سینما اوس لکه پخوا د افغانانو ترمنځ د ژبو پر سر نوم نه دی او په سینماګانو کې فلم کتونکي په اسانۍ نه موندل کیږي. داسې ښکاري چې په افغانستان کې نور سینما ته د تللو دود ورځ تر بلې پیکه کیږي او ډېری د لمنځه تللو اندېښنه هم لري. د کابل د پارک سینما مسؤول فضل رحمان وایي خلق وس د فلم لیدو سره چندان مینه نه لري.
مردم با پدون با یونیفرم
په خو به خلق په یو خاص یونیفرم کې د فلم لیدو تراتل، حتی کورنۍ خو وس د فرهنګ په تلویزیونونو کې د سیالینو فلمونو پر وتلو سره پکې شوې.
د فضل رحمان په خبره پارک سینما په یو وخت کې د 550 نندارچیانو ظرفیت لري، خو اوس په ورځني ډول له 15 تر 20 پورې کسان د فلم لیدو ته ورځي.
مردم قبلا با فامیل تمام
شیرین دات له دیشو کلونو را پدې خوا چې د فلمونو لوبغاړې پات شوی او حمید پامیر او آریانا په سینماګانو کې د ماموریت په صفت کار کړی. د راته د کابل سینماګانو د اوس او تیرو دیشو کلونو مخکې توپیر کیسه کوي.
او یو سینمای پامیر، سینمای آریانا
دیش کله وړاندې به خلک له خپل کورنۍ سره پامیر، آریانا، پارک، زینب او خیرخانی سینماګانو ته د فلم لیدو ته راتله او هغه یو ښه وخت وو. خو اوس کورنۍ څه چې یو کس هم د سینما ته لو ته زړه نه کوي.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد سینما سره د خلکو د مینې د کمښت د لاملونو په اړه داسې وایي.
اوس بیکاری ده، خلک پیسې نه لري. کنه اوس موږ د تفریح وخت دی، باید سینما ته د خپل ذهن بدلول لپاره لاړ. زه معمولا هندي امریکایی فلمونه ګورم.
نن د دسمبر 28 د سینما له نړیوالې ورځې سره برابر ده. له دغې ورځې په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې د افغان فلم رئیس صحرا کریمی هم د افغاني سینما کورنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي. نوموړي چې د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل، د دغې ستونزې د هواري لپاره دوی ځینې ځانګړي پروګرامونه تر لاس لاندې لري.
د داخله خود افغانستان هنوز
د سینما وضعیت د نن په هیواد کې د نخنی ورده نو بودیجه ورته شته او نه هم د حکومت لوري لاسي مفهوم لرنه. خو افغان فلم په راتلونکي کې ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې په پل کې دوه سره بېد افغان سینما وضعیت ښه شي.
افغانستان به بهتر بکنه با برنامه هایی که پیش رو داره.
سینما افغانستان ته د شلمې پیړۍ په پیل کې راغله. دوه لسیزې وړاندې هم په افغانستان کې د ولایتونو پلازمېنې په ګډون 45 سینماګانو فعالیت درلود چې یوازې 23 یې په کابل کې وې. خو اوس مهال په پلازمېنه کابل کې یوازې دوه سینماګانې آریانا او پارک فعال دي. په تیرو څو کلونو جګړو کې د یو شمېر سینماګانو ودانۍ ویجاړې او یو شمېر نورې په سوداګریزو ودانیو او دولتي ادارو بدلې شوې.
د افغانستان د مشهور ولسی سندرغاړي خان قرباغي زوی حضرت قرباغي وی خلکو د تاړ کړه دي چې د خپل پلار پرنګ سندري وی. دی وی چې په ټولو سندريزو محفلونو ودونو او بانډارونو کې ورسخه د پلار د سندرو فرمایش کیږي. د خدای بخلی خان قرباغي په کورنۍ کې د د زوی غلام حضرت قرباغي ترڅنګ دول مسیان حبیب الله قرباغي او محمد ګل قرباغي هم سندري وی. په دې اړه نور حال زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
دا د افغانستان د مشهور سندرغاړي خان قرباغي ژغ نه بلکې د هغه د قبر تر څنګ د پکور کې راټوکېدلی ژغ دی چې د خان قرباغي د سندرو مینه ورباندې ماتېږي. دا ژغ د چا دی چې وایي په ټولو سندریزو محفلونو ودونو او بانډارونو کې ورڅخه د خان قرباغي د سندرو فرمایش نه کیږي.
ما نوم غلام حضرت قرباغي ده، د خان قرباغي زوی یم. موسیقي تقریبا یو شل کاله به کېږي سوینې زه په دې برخه کې کار کوم، ځکه داخل ګودې ته مجبوره کړو چې تاسې خان قرباغي زامن یاست، تاسې هېڅ شی نه دي زده، تاسې باید داسې دې موسیقي رازمندۍ کړئ. کوم واده ته ولاړ شم، لا کوم محفل ته ولاړ شم، دا چیرې پروګرام خو د پلار سندرې دي وایي، هغه سندرې ورته وایم.
غلام حضرت قرباغی وایي چې په ټولو سندریزو بندارونو کې ورڅخه د پلار د سندرو فرمایشونه کیږي، نو شاعر لیکوال ابو مسیل احسان الله احسان وایي ځکه دا غوښتنې ورڅخه کیږي چې په سندرو یې د پلار مینه ماتېږي. موسیقي او ژغ یې کټ مټ خان قرباغي ته ورته دي.
څومره چې د خان قرباغي سندرې مې اورېدلې دي او له هغه سره په څنګ کې اوس په ژوندۍ بڼه باندې غلام حضرت قرباغي د خان قرباغي زوی کله زه وینم نو بالکل ماته د غلام حضرت قرباغي غږ د خپل پلار خان قرباغي غوندې ښکارېږي. سندرې هم هغه لرغونې سندرې وایي او موسیقي کې هغه پردې هغه سورونه چې په پخوانۍ موسیقي کې وو هغه ډول سورونه او پردې پکې په موسیقي کې راولي.
لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان هم وایي غلام حضرت قرباغي ځکه د خلکو خوشیږي چې نه یوازې ژغ او د موسیقي طرز خان قرباغي ته ورته دي، بلکې د خان قرباغي د سندرو په رنګ سندرې او ټپې وایي.
که ووایو د خدای بخیلې خان قرباغي ټپو یو بېل انداز لرل، سندرې یې بېلې وي. کله چې موږ غلام حضرت ګورو یا د هغه سندرې اورو کټ مټ هماغه سندرې وایي، هماغه ټپې وایي. مثلا یو ټپه یې ده وایي که چا لونګ لیدلی نه وي پېغله خورې که د لونګو بوی ځینه. د هغه تر هغه مخکې چا نه ویل، خو د هغه وروسته ډېره سندرغاړو وویل، خو په هغه رقم ونه ویل لکه څنګه چې خان قرباغي ویلي وه. خو د ده زوی غلام حضرت که دغه ټپې دي او که د خان قرباغي نور سندرې دي په هماغه ډول باندې ویلي دي، بېخي ورته ورته ده او دا سندرې بېخي هماغه رقم ویلي دي لکه څنګه چې د خدای بخیلي پلار ویلي وي.
خان قرباغي چې تر اوسنیو ځوانانو په پخوانیو خلکو کې زیات محبوبیت لري او سپینږیري کسان یې سندرې په شوق اوري، نو احسان الله احسان د یوې سندریزې شپې خاطره بیانوي او وایي خلک د غلام حضرت له سندرو سره هغومره مینه کوي چې حتی ورته ژاړي. وجه یې دا ده چې خان قرباغي ور یادوي.
یو شی زه په خپله سترګو لیدلی حال درته وایم. یو څو ورځې مخکې په یو پروګرام کې خان قرباغي زوی غلام حضرت قرباغي کله سندره شروع کړه، یو دوه نفره مشران یعنی سپینګیري ما ولیدل چې هغوی زړل. شاید د خان قرباغي د وخت کومه خاطره به ور په یاد شوي او یا به یعنی دا تفکیک یې بالکل څوک نسي کولای سي. دا اوس خان قرباغي دی چې څوک یې ونه ویني او که د هغو زوی ده.
د افغانستان مشهور ولسی سندرغاړی خان قرباغی یو پیړی وړاندې په 1298 کال کې د غزنی په قرباغ کې زیږیدلی و. د 18 کلونو په عمر په 1450 کال کې په کابل کې ترور سو چې وروسته یې مړی د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د ملاخیلو په کلي کې په خپل کور کې خاورو ته وسپارل سو. د خدای بخښلی خان قرباغی په کور کې د ده د زوی غلام حضرت قرباغی تر څنګ دوه لمسیان حبیب قرباغی او محمد گل قرباغی هم سندری بولی.
کنه ځانګړي پوها او مهارت غواړي. د نړۍ په مشهورو رسنیو کې یو شمېر مشهور کالم لیکونکي شته چې په بیلابیلو مسایلو کالمونه لیکي. دا چې کالم څه ډول لیکل کیږي او د لیک مهارتونه څه دي، دا هغه پوښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې به یې مشهور کالم لیکونکي شهرت ننګیال را ځواب کړي.
هنر جاج
ننګیال صاحب، لومړی غواړو چې کالم وپیژنو. تاسو چې ډېر وخت کالمونه لیکلي، کالم یعنی څه؟
کالم یو اخباري ژانر دی او د تبصرې یا عام مقالو سره توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن تاغونه پراخه ده. ادبي کالمونه هم شته، سیاسي کالمونه هم شته، دغسې اختصاصي کالمونه هم ممکن وي. خو په عامه توګه کالم د اخبار و ورځنیو مسایلو سره تړلی دی. هر څه د طنز او د سیاسي مسایلو لپاره ډېر ښه مسایل بستر لري او د ما په فکر تر ټولو لیکنو نه یا نورو ژانرونو نه، اخباري ژانرونو نه، کالم اسانه دی.
کالم په لومړي ځل په پښتو کې چا ولیکه او څنګه زموږ تر اخبارونو راورسید؟
زما د مطالعې د مخې خو کالم پښتو کې چې لیکل شوی دی نو هغه مرحوم اجمل خټک لیکلی دی د کچکول په نامه، او بیا د ده د کالمونو یوه ټولګه هم چاپ شوې ده. په وروسته کې بیا ایوب صابر مرحوم کالمونه لیکلي، او د هغې نه وروسته مشهور کالمونه نورالبشر نوید لیکلي دي. او زه فکر کوم چې پښتو ته هم د همدغه پښتونخوا نه کالم راغلی دی د افغانستان مطبوعاتو ته، او د شوروي ضد جهاد په وخت کې جهادي مطبوعاتو کې ډیر بار ځای پیدا کړی دی.
دلته په اخبارونو کې ډیر وخت د کالمونو په نوم مقالې خپرېږي. اوس دا توپیر ډیرو ته نه کیږي چې کالم یعنی څه او مقاله څه. تاسو چې خپل دغه کالمونه لوستي دي، کالمونه یې بولئ که نه مقالې دي؟
ځینې مقالې دي، او دا توپیر هم د ځینو په وړاندې نشته چې کوم کالم دی، کومه سیاسي تبصره ده او مقاله ده. کالم معمولا په څو موضوعاتو باندې هم لیکل کېدای شي، یعنی په یو کالم کې ګڼ موضوعات هم سړی راخیستی شي، او کالم کې طنز هم ګړېدای شي. حال دا چې تبصره ستوغه او وچه سپوره وي، طنز پکې دومره عام نه دی، لیکن کالم کې طنز هم کېدای شي او نورې حوالې هم ورکول کېدای شي.
نو په دې لحاظ کالم د عامو تبصرو یا مقالو نه جلا دی.
تاسو مخکې وویل چې کالم کیدلی شي په ټولنیزو مسایلو ولیکل شي یا همداسې سیاسي مسایل او ادبي مسایل هم کیدای شي د کالم حصه وي، خو دلته کالمونه یوازې په خبري او سیاسي مسایلو لیکل کیږي.
او زموږ په دا اوسنیو مطبوعاتو کې ادبي کالمونه نشته، په خبر باندې مبنی دي کالمونه او یو څه تنزیه اړخ لري. دا ډېر ښه وي چې ادبي کالمونه هم ولیکل شي او ادب هم د کالم ډګر ته راوړل شي.
ځینې کالمونه وي په هغو کې هنر ډېر وي، د بېلګې په ډول که د نور البشر نوید صاحب کالمونه وکتل شي په هغه کې شاعري ډېره وي، بیتونه ډېر وي او ډېر وخت هغه په شعرونو استدلال کوي. آیا د کالم ژبه باید همداسې ادبي وي؟
د کالم ژبه چې څومره خوږه وي کالم په هماغه اندازه مقبول وي. د بشر نوید د کالمونو ژبه ډېره خوږه او ادبي ده، او همدغه ځانګړنه ده چې د ده کالمونه یې د لوستونکو لپاره ډېر مقبول ګرځولي دي. خو د دې نه علاوه داسې کالمونه هم شته چې په طنز په ژبه لیکل شوي دي او هغه هم خلکو خوښ کړي دي. داسې کالمونه هم شته چې هغه په سیاسي ژبه لیکل شوي دي او هم مسایل ښه راخیستي دي او عام فهمه یې لوستونکو ته وړاندې کړي دي.
هر ژانر چې دی خپل اصول لري. د بېلګې په ډول که څوک لنډه کیسه لیکي هغه کې کرکټر دی، پیښه ده، ټکر ده، همداسې پیغام ده او ځینې نور مسایل لري. کالم کوم مهم توکي لري چې یو لیکوالی د لیکلو په وخت باید مراعت کړي؟
کالم یو ډول تبصره ده، خو د تبصرې ژبه یې بېله ده. په دغه بېلوالي کې طنز هم شامل دی او د کالم نه سړی په دغه یوه محدوده کې چې لکه تبصره یا نورې مقالې دي په دغه کې مقید نه دی. لکه مخکې چې ما وویل د کالم لمن یو څه پراخه ده، ډېر مسایل یا څو مسایل موضوعات په دې کې تحلیل کیدلی هم شي، یعنی د تحلیل خوا هم لري. په همدې خاطر باندې په ورځنیو لیکنو باندې کالم یو څه حاوي شوی دی چې کالم په خپله لمن کې څو موضوعات یا ګڼ موضوعات راوړلی شي.
خو دغه څو موضوعات باید یو تسلسل یا مناسبت سره ولري؟
او دا باید ولري. دغسې مستقیم مناسبت او اړیکه که نه وي نو باید په خپل منځ کې یو ارتباط ولري چې یوه د بلې نه جلا نه شي. او په دې اردو ژبه کې دغسې یو کالم هم یو چا لیکه په نوای وخت اخبار کې چې هغوی په یوه کالم کې د یوه پاراګراف په چوکاټ کې تقریبا څلور پنځه مسایل راوړل او هر پاراګراف په یوه موضوع وه او په یوه کالم کې به پنځه شپږ دغسې پاراګرافونه یا موضوعات راغلي وو.
د طنز خبره مو وکړله، دا چې طنز څنګه په کالم کې ځای شي دا مهمه خبره ده. طنز چې تاسو خپله کالمونو ته راوړئ څه ډول یې پکې ځای وای؟
او دا طنز به هم یو ارتباط لري د موضوع سره. دغسې نه شي کېدی چې موضوع وایو طنز د بل ځای نه راغلی وي. دا به یو ارتباط هرو مرو لري، او که ارتباط ونه لري نو بیا دغسې ښکارېږي لکه په یوه ټوکر باندې چې یو ډېر بدرنګه پیوند لګول شوی وي.
ستاسو په کالمونو کې د ځینو نورو ژبو اصطلاحات، کلمې او متلونه هم شته دي.
زه ډېرو قیودو تعریفونو ته نوک نه نیسم او دغسې غواړم چې څه روان ولیکم، دغسې ولیکم چې لوستونکی په فکر باندې مجبور کی، یعنی تش دا نه وي چې دای وخت واړوي، یو څه معلومات ورکړي، یو څه دای خپله په فکر باندې اړ کړي او په هغه موضوع کې دای خپله فکر وکړي او دای خپله یو استنباط ته ولري.
کالم چې را شروع کوو د مقالې په څیر باید یو مقدمه ولري یا یوه پیښه تشریح کړي که نه کیدای شي له نورو ځایونو هم کالم شروع شي؟
او مقدمه خو اوس په لیکنو کې خلک نه خوښیي چې لکه پخوا چې خلکو به ویل چې دا حقیقت دی او دا جوته خبره ده او بیا به یو یا دوه پاراګراف همدغسې تللی او بیا به وروسته اصلي موضوع ته راغلی و. نو مقدمه خو اوس په لیکنو کې مناسب نه ده، او کالم کې خو بیا بیخي مناسب نه ده، ځکه د کالم ساحه د هم دومره پراخه نه ده. د ساحې نه مې مطلب دا دی چې کالم لکه چې نوم یې دی کالم په اخبار یا د مجلې په ځانګړې یا محدوده ساحه کې راځي. نو دلته که مقدمه زیاته شي او په مقدمه پسې لیکوال لاړ شي نو اصلي موضوع ته پاتې کیږي. نو مقدمې نه پرته کالمونه ښه کالمونه کیدای شي.
په افغانستان کې کالمونه ډیر مشهور نشول، لکه په نورو ژبو کې چې ډیر مشهور دي، مینوال هم لري او خلک انتظار وي هر ورځ چې اخبار کې د پلانی کالم ولولي. دغلته کالمونو داسې مینوالو نه موندل، حتی په دې اړه بحث ونه شو. ولې؟
یو خو داسې دی چې دلته چا لکه تاسو چې ووایي کالم باندې بحث نه دی شوی، کالم باندې څوک نه دی غږېدلی، دغسې سیستماتیک کالم چاته نه دی ښودل شوی، یعنې د کالم چاته نه دی ور زده کړل شوی. نو یو دا خبره ده. بله دا ده چې کالم عمر هم په افغانستان کې لنډ دی، او بل په افغانستان کې یو لیکوال مجبور وي چې اول په لیکنه کې خپل ځان خپل سانسور کړي، بیا وروسته اداره یا مالکان دغسې سانسور ته ځانونه ژمن بولي. نو په دې خاطر دلته دغسې مقبولیت کالم نه دی ګټلی لکه نورو هیوادونو یا نورو ژبو کې چې ګټلی دی. نو ښه به دا وي چې په دې باندې فکر وشي، بحث پرې وشي، او دا کالم لکه د نور ژانرونه همدغسې خلکو ته وروښودل شي، او نوې تجربې چې په نورو ملکونو کې یا نورو ژبو کې کیږي هغه انتقال شي پښتو ژبې ته. نو کیدای شي دلته کالمونه مقبولیت پیدا کړي.
ننګیال صاحب، تاسو د سانسور خبره وکړه، که یو څوک غواړي خپل کالم سانسور کړي کوم څه باید وباسي ترې؟
نو سانسور خو یوه د اختناق فضایي چې هغه په لیکوال هم هاوي وي، مسلطه وي، او لیکوال ناخودآګاه کله ځان سانسور کړي، خپل لیکنې سانسور کړي. او یو دغه دی چې هغه ادارې لیکوال سانسور کړي، د لیکوال لیکنې سانسور کړي. دغه دواړه صورتو کې لیکنه زیانمنېږي، او هغه سه قوت چې په کار د لیکنه کې نه پاتې کیږي. نو په هر لیکنه کې سانسور ښه نه دی، دا یوازې کالم پورې اړه نه لري. هر لیکنه چې سانسور شي، یا لیکوال د احساس کې چې زه سانسور کیږم یا ته سانسور لاندې یم، طبیعي خبره ده چې د لیکنه به کمزوري کیږي.
مثال یو موضوع ده، یو څوک غواړي کالم پرې ولیکي، له پایله تر پایه باید څنګه لاړ شي، هغه خپله موضوع څه ډول تعقیب کړي؟
زه فکر کوم کالم ته ډېره پورې دغه کومې خبرې چې موږ کوو په دغه بنیاد باندې ولیکل شي. یعنې سړی دغسې فکر کوي لکه شی چې لولي هغه څه دي لکه دای چې وایي. نو که دغسې ولیکل شي کالم به ډېر خوندور وي، مزیدار به وي، ځکه چې کالم د ژوند د ورځنیو مسایلو سره په ارتباط کې وي. نو باید په هماغه ژبه، په هماغه لهجه ولیکل شي. او که دغسې کتابي ژبې ته ډېر راشي، نو بیا کیدای شي د کالم هغه خوند او مزه پیکه شي. د کالم دپاره مطالعه هم ډېره ضروري ده چې سړی د مشهورو کالم لیکونکو آثار ولولي، د کالمونه ولولي، او په خپل ذهن کې هغه وساتي، او د خپلو کالمونو دپاره یو چوکاټ ولري په خپل ذهن کې. ځکه چې داسې نه ده چې د هر لیکوال کالم چې سړی ګوري د مشهورو کالم لیکونکو نه، هغوی هر یو خپل بل چوکاټ لري چې په مو چوکاټ کې خپلې خبرې خپلې لیکنې دوی ځای کړي دي. قانع صاحب چې کالم لیکي، که د قانع صاحب نوم هم نه وي ورسره، سړی پوهېږي چې دا قانع صاحب لیکلي، ځکه دای د خپل کالم دغسې پیلوي چې د یوې قصې نه شروع کړي، او هغه قصه یو تمهید کړي دی د خپل مدعا دپاره چې هغه په وروسته دی لیکي. د دې دپاره زه فکر کوم چې د هر کالم لیکونکي دپاره یوه مځکه وي چې دای په هماغه مځکه باندې خپل فصل وکړي او بیا یې راټول کړي.
هغوی چې په لومړي سر کې لیکي، ډېر وخت چې د نورو کالمونه لولي بیا خپل لیکي تقلید کوي، په دې خاطر چې دوی هم ښه کالم لیکلی وي او هم یې له تقلید ځان ساتلی وي، څه باید وکړي؟
ځمکه باید هر چا خپل وي، البته د نورو د لیکل نه د استفاده کیدی شو. دا دغسې نه دی چې موږ چې په عام هغه کې هغو ته نقل وایي چې دا نقل وهلی دی، خو مطالعه ډېره ضرور ده. د ټولو ادبي لیکنو لپاره مطالعه ضرور ده. او د ما به فکر اوس کالم دې حد ته رسېدلی، خصوصا په نورو ژبو کې چې هغو ژورنالیزم ته ادب انتقال کړی دی. یعنی د ادبي ژورنالیزم که موږ ورته ووایو یو اساس یې رامنځته کړی دی. نو د دې نه باید ځان وساتي چې د نورو په ځمکه دی خپل فصل وکړي، ځکه باید د خپله چمتو کړي وي، او منته پالنه باید د دې فصل دی خپله وکړي، دغسې ونه کړي چې د بل چا په ځمکه باندې خپل فصل وکړي. که څوک د کالم کلا ته ننوځي،
مثلا زنده لیکوال دی چاگه دی کسی دی دروازی ندنوزی دوغو پا کالم که دی کسی رنگ غالب دی او زنده کسانش دوغو پا کالمونه که دی ادبی توتو رنگ غالب دی اوغو دغسی و پزا دغسی و چاپریال دی قبل کالم تجل کلی چاگه پا ادبی چوکات کی لیکلی وی نو دی ار چاگه خپلا زمکه خپلا خپل چوکاتو نیری او پا اوغو که اغا دی لیکوال سب کم تدیر پوری خوندی پاتی کی
ورسته پختنه مدا کولا چه دا کالم دا غړیدا لپاره څه کول پکار دی او دا چې کنور لیکوال یا زلمی لیکوال چې کوم راځي هغوی غواړي کالم ولیکي هغوی ته به مو خبرې څه وي هغه تجربې چې تاسو تر اوسه پورې لرئ له هغوی سره شریک کړئ.
کالمونه ډېر لیکل شوي خو په کالم باندې څه نه دي لیکل شوي. په تېره پښتو کې ما ذهن ته داسې کتاب یا دغسې تحقیق نه راځي چې هغوی دې په کالم باندې کړی وي. پکار ده چې په دې رابطه کار وشي، کالم معرفي شي، کالم په د تعریف په هغه چوکاټونو کې ایثار نه شي، خو یو تعریف ورته ولرو چې کالم څوک څنګه ولیکي. نو تر اوسه نه دغسې مضمون شته چې څوک یې ولولي او نه په دې رابطه څه کوم علمي سیمینار شوی دی نه کومه علمي ناسته شوې ده. باید توجه وشي دې ته چې په کالم باندې بحثونه وشي که امکان ولري سیمینارونه وشي یا خپرونې دغسې پروګرامونه او دغسې لیکنې ولري چې هغوی کالم خلکو ته ور وپېژني او د کالم اساسات او مبادی خلکو ته ور وښيي او لیکوال دغه خپلې تجربې چې دوی لري دا له نورو سره شریکې کړي او که ممکنه وي باید په ژورنالیزم کې د ادبي ژورنالیزم یو نوی صنف او یو پرانستل شي او یو نوی مضمون کالم وګرځي، ځکه کالم د دې وړتیا لري چې د یو مضمون په شکل تدریس شي.
لیکوال او ژورنالیست محمد آصف شینوار یو له هغو لیکوالو او ژباړونکو دی چې د ژورنالیزم په برخه کې ګڼې لیکنې او ژباړې کړي. هغه د ژورنالیزم د مسلکی کورسونو استاد هم دی او په دې برخه کې له کلونو را په دې خوا کار کوي. د فنکار په نننۍ برخه کې د ازادي راډیو د مشال سانګې خبریال باز محمد عابد ورسره د هغه په کارونو خبرې کړي.
فنکار
شنوار صاحب، تاسو د ژورنالیزم په برخه کې کتابونه ژباړلي دي، د دې اساس مقصد څه و؟
زه چې کله نوی د مسلک ته راغلم نو سره دې چې زما خپل هم هغه ژورنالیستیکه پوهه لومړني حالت کې وه، په هغه شرایطو کې په پښتو ژبه باندې هیڅ داسې آثار نه و چې هغه د ژورنالیستانو د پوهې د سطحې په لوړولو کې مرسته وکړي، هغوی سره د عملي کار په برخه کې مرسته وکړي. نو ما به دا تشه محسوسوله او تر څنګ مې اندېښنه هم لرله چې یاره څوک به پیدا شي چې دا کار وکړي. هر لټه چې مونږ کوله په کابل کې په نورو ولایتونو کې په پښتو ژبه ژورنالیستیک آثار نه موندل کېدل، که موندل کېده هم هغه د ډېر پخوا زمانو چې اوسني شرایطو سره یې سمون نه خوړ. ما ول زه اول ځان وازمای که زه د خپل ځان نه شروع وکړم نور به م وهڅېږي او لږ تر لږه یو څه خدمت مو کړی.
اولینی کتاب چې تاسې وژباړلو هغه څه و؟
ما اول کتاب چې وژباړ هغه د یو ایرانی پروفیسر کتاب و چې هغه د ایران په یو پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد و او ډېر نړیوال شهرت یې هم درلود. د خبر پر نوم باندې یو کتاب هغه په فارسی ژبه لیکل او ایرانی فارسی باندې ما هغه ترجمه کړ او پښتو ته مې راوړل. سره دې چې ما دینه مخکې خوري ورې ژباړې کړې وي خو په کتابي بڼه باندې د ازما لومړی هڅه وه او ډېرې نیمګړتیاوې هم لرلې، خو هغه وخت کې ځکه استقبال وشو چې بل داسې اثر نه و په پښتو ژبه او خلکو ډېر خوښ کړ. زه چې پوه شوم زما کار مینوالې زیات دي او زما د تشویق سبب ګرځي، متصل مې پسې د بل یو کتاب هڅه شروع کړه چې د دې لومړني کتاب تقریبا تکمیل و د خبر لیکنې اصول یا ارونه چې و دا ما ترجمه کړ د فارسي نه ایرانی فارسي نه. نو په دې کې ما د خپل هغه تیر کتاب چې کومې تېروتنې معنی شوې وي ژبني لحاظ باندې یا ګرامري لحاظ باندې هغه تمیم ډیر پام وکړ، هغه ژبه چې سختګي به لرو د په اصطلاح په لوستلو کې هغه باندې مې کار وکړ. دویم کتاب چې زما کوم مشرانو استادانو لوستي او د لومړني په نسبت باندې خې ارزول یو
بیا خو بخامه خطاسته داسې حوصله درکړې شي وی چې نور ژباړې وکړي. بیا مو نور کتابونه هم ژباړل.
هو، ما چې کله دا دویم کتاب یو مشر خبريال ته کابل ته ولېږه چې د دې هغه وکړه ویم ګوري او نظر په خپل ولې کې څرنګه چې کتاب باندې نظر مور کړو ما ته ولیک لیکلو چې زما ډیر وخت کې رسنیو کې کار کوم ډیر متبر رسنیو کې کار کړي حکم شان چې ما په دې کتاب کې لوستي موندلې دي ما عملی صحنه کې منولې دي ما چې تلوستم نو هغه ما لپاره نورم ډاډ شو چې هم دا چې زما کتاب یې ارزولې او به ما ته شخصي ولیک لیکلو هغه زه ډیر ډاډمن کړم او ما ته د نور کار کول او حوصله م راکړه نو بیا هغه وروسته ما یو بل کتاب باندې شروع وکړه چې هغه لند لیکنه و رسنیو لپاره لند لیکنه چې هغه نه وایي دا چې رسنیو لپاره و بلکې مقاله لیکنه هغه لارې چارې کې څنګه کولای شو لند مقاله ولیکو خو معنا نه ډکې فیصله وینا څنګه کولای شو چې ډیر وګدا وینا نه لند یې خو فیصله د کتاب هغه اساسي منصفانګه چې ولکه سین په کوزه کې ځایولو هغه چې کله راغې بازار ته چاپ شو ډیر زر راغ شو ما یو مشر استاد لیکوال نقاد اسد الله غزنفر ته هغه کتاب استول او هغه ډیر زو هڅولم ما سره هغه وخت کې ازادي راډیو لارن یو مرکام ترتیب کړی و نو هغه ما ته نورم د کار حوصله لا کړو زه ډیر و هڅولم کتاب ډیر زر د بازار نه غم شو لکه خلکو ډیر وخت وایخسته بیا هم داسې ما خپل ژباړو ته دوام ورکا او تقریبا لس پوخاو شا کې کتابونه ما ژورنالیستیک ژباړلي
ډیر خو ما هم د نظر تیر کړی دي بلکې ګټه مې ترې نه اخیستې ده هغه چا چې نوی ژورنالیستان شوی یو ستا کتابونه لوستي داسې صدر ته چا ویلي دي چې هغه ترې نه مستفید شوی لکه څنګه چې تیزه مستفید یم
یو مانوي ګټه چې ما کړې ده ما د کتابونه د سود لپاره نه دي چاپ کړې چې زه تی ګټه وکم چا چې چاپ کړم دي هغه ته ما د سکم پروتوکول سره نه کړی چې بلکې ما ته دپکی ګټه راکی ما د خپل شخصي لګښت نه د کتابونه خوست پونتون ته استولې دي د مزار پونتون ته استولې دي د قندار پونتون ته استولې دي کابل پونتون ته استولې دي ننګرهار پونتون ته استولې آلته دي کتابونه ډیر غو استقبال شوه دغه چې ژورنالیزم پونځي کې محصلین دي حتی ځنی په کریکولم کې شامل شوی کتابونه دي په درسي کریکولم کې د ژورنالیزم د پونځي او هغه نه علاوه چې کوم بهر کوم لړمحالي کورسونه د ژورنالیزم لپاره جوړ شوی دي هغه کې هم د کتابونو استفاده شوه د پر چرونه تنه جوړ شوی دی عملاً کورنۍ کار پکې ورکول شوی دی نو ډیر ماته ټلیفون نه کیږي چېرې د پلان کې کتاب تاسو راکړی دی که تاسو سره ماته یو دانه راکا او کنه ماته آدرس راکا نو دا په خپل ماته دا خی چې د دې کتابونو ملوال شته خلکو هضم کړی دی او خلکو منل دي او استفادې ور شوی دی
شنوار صاحب راتلونکي کې اراده لري چې د ژورنالیزم په برخه کې نور کتابونه پښتو ته راوژباري
ما هیله دار چې زه وکول شم د وسنی ژورنالیزم د وختونو سره سم ځنی کتابونه چې ما مونډلی را سره دي هڅه کوم چې هغه هم وژباړم او لک تر لګا د ټولنې راتلونکي نسل هغه نه استفاده وکړي
د ټولنیزي سایکالوژي له زاویې کیسې ادبیات سیړو نو وبو وایو چې باریالۍ لند کیسه هغه ده چې د لوستونکو یا اوریدونکو په فکر مثبت چونډاره ولګوي د زرپانې په ننانې پانه کې یو ځل بیا د خاغلی اجمل پسرلی لند کیسه تیار زموږ همکارا فریباز اهیر راوروي
زرپانا لوګی ته د څراغ رڼا ته تسبه و د سپین څادر پر پیڅکې سترګې ومشلې تر بخارې شاوخوا تاوسو پونه سوچي لوګی لکم ځای وځي کړکۍ یې پرانسته لالری د ډزو ژغ راته زوی یې تر سترګو سو چې پاس کړي جامو کې لکور رهي وو خو پایلمن کې دی توبه یې وېسته د خپل زوی د راځوړن عکس مخې ته یې ګوتې تیر کړې لکه لوګی چې ترې لرې کوي د کړکۍ لږې د پخې په څېر یو شی لاندې ولوېد ورته کښېناست شین مچ و یخ وهلی و مچ یې له وزره ونیو د بخارۍ خوله یې بېرته کړه لوګي ته یې سترګې سره ورغلې مچ یې بخارۍ ته ورواچاوه سپینه پرده شمال د کوټې خواته راپورته کړه په منډه ورغی چې کړکۍ یې بندوله پرله پسې ډزې سوې پټو یې په اوښو سم کړ کوټه سړه سوې وه لوګی هم لاسم نه ووتلی د راډیو ستنې وګرځوله وسلوال په کابل کې ودانې ته ننوتی جګړه روانه ده. د ویان شغ ورک شو، د موجونو غرژا شو، ستنې واړوله روان وه، برېښنا قطع شوه، تپه تیاره شوه. د اورسې خواته یې غوږ ونیو، ډزې ورو ورو کمېدې، بیا خال خال شوې. راډیو یې بیا ولګوله، سندره یې ژغوله. د زوی څېره یې په تیار کوټې کې لکه د برېښنا ځل بیا بیا تر سترګو کېده.
ایزهار خوشحال نه یوازې دا چې د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي، د شعر او شاعرۍ د انتخاب او ډیکلمي ښه وړتیا لري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ایزهار خوشحال له خولې یو ډیکلمه شوی نظم اورو.
ورېښمین خیال.
ژونده ژونده څه شوې چیرې درومې ژونده تا سره سلا کړم ژونده څه شوې چیرې درومې ژونده تا سره سلا کړم ژونده اور دې راوړیږي ژونده ورک را نه سکون دی ژونده خیر دی جواب راکړه ژوند کما خوا می بیای ژوند ولی مرور ژوند هی ژوند ولی مرور شیر ولی ران لاړی شیر راش بیا تنهایم شیر بیا قلم پلاسیم شیر بیا پانش کی دلی شیر بیا لزان خپرم شیر بیا لزان خپیم شیر بیا زان زوروما شیر بیا زان جڑاوما شیر بیا زان قتلاوما شیر اے شیر بیا ځان قتلاومه خوبه تو هم را نه تختې اے خوبه تو هم را نه تختې خوبه تا پسې خفه یم خوبه سترګې به تا غواړي خوبه چیرې راغ کړه خوبه یو وارې خو راشه خوبه لاس دې لاس کې را کړه خوبا زان سره می بوزا خوبا زان سره می بوزا خوبا لک خو می آرام کړه خوبا هی خوبا درد یو تر سره ای درد ای درد درد یو تر سره ای درد ته می اندیواله درد ته ډیر وفادارې درد ستا یاری درنه ده درد ستا یاری درنه ده درد خده را سره ای درد ای درد اوف اوف شور ده شور ده آه داد سدی شورا وکی گوت اکدما شورا لری رانا لارشا شورا لری رانا لارشا شورا تامی زڑو بکڑ شورا ما یواز پریگ ده شورا ای شورا نو مرو دانو سجون دونده مرو داس لیوانتوب ده مرو داتن تنهایی ده مرو داتن فاصله دی مرو داتن گیاران دی مرو چیری چنه مرو یو واری غگ وکرا مرو تا پسی در ورکشم ای مرو تا پسی در ورکشم مرو چیری را درم مرو جواندم ساور کرا مرو ای مرو مراوی گوٹھے واکڑا مرو غم رازنی کم کڑا مرو درد رازنی واکڑا مرو بیا میزان کے ورکڑا مرو فیک دی راتا واکڑا مرو پومی خلے کے ساکڑا ای مرو آہ مرو